السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زفرشته صحه کار کلی کوم. په پیل کې خبرونه. د بشری مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر اوچا د عملیاتي څانګې مشر آدم وسرنو په افغانستان کې د اوسنۍ وړتیاو او اوسنۍ بحران د حل لپاره د همغږۍ د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. هغه د بشری ناورین په تیر بیا د اقلیمي بدلون او له ایران او پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو له امله رامنځته شویو بحرانونو ته په پام په دې برخه کې هڅې مهمې بولي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر پرون یک شنبه له افغانستان سره د مرستو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی وو او ویلي چې په وروستیو میاشتو کې له ایران او پاکستانه د راستنو شویو افغانانو په شمیر کې له زیاتوالي سره کړکیچ ډېر شوی دی. په راپور کې همدارس ویل شوی چې د هوا د تودېدو پرله پسې وچکالیو او د اوبو د کمښت په شمول چاپیریالي ننګونو او په عین حال کې بیا بیل سیلونو د زرګونو افغانانو ژوند اغېزمن کړی دی. په وینا نږدې 24 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د یو پلاوی په مشرۍ د ایران په بلنه تهران ته تللی. د مولوي عبدالکبیر له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې نوموړی به د دې درې ورځنۍ سفر په ترڅ کې د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې په مراسمو کې د ګډون ترڅنګ له یو شمېر چارواکو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې مسعود پزشکیان سبا لوړه وکړي. خبر پاڼه زیاتوي په دې سفر کې به د طالبانو د حکومت او د ایران ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل او د همکاریو د پراخوالو په اړه هم خبرې وشي. دا لومړی ځل دی چې مولوي عبدالکبیر ایران ته سفر کوي. تر د وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د ایران د مخکینی ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسم کې د ګډون لپاره ایران ته تللی وو. د طالبانو د بغلان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست وای چې په دغه ولایت کې د تاریخي سیمو او د سیلونو لکبل تاریخي سیمې د سیلونو لکبل زیانمن شوې دي. د سروې پترس کې 98 تاریخي سیمې کشف شوې دي. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا 8 ساحې چې سمڅي او غونډې پکې شامل دي د بغلان په بورګي نهرین د صلاح پول حصار مرکزی بغلان او دهنی غوري ولسوالیو کې کشف شوې دي. د خبر پانی پر اساس د لرغونی اثر د باختری دوري او زینی د کوشانی دوري دي. د سکل د ثور د میاشتې د سختو بارانونو او سیلونو لکبل په بغلان ولایت کې تر 300 ډیر کسان مړه او سلګونه کورونه ویجاړ شوی دي. د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې تیر شپه په یو ترافیکی پیښه کې 8 تنه مړه شول. ځای طالب چارواکو نن رسنیو ته ویلي چې پیښه د ادرسکن ولسوالۍ په خاجوري سیمه کې هغه مهال وشوه چې د سپرلیو موټر له یو بار وړونکي موټر سره ټکر شو. د دې پیښې په قربانیانو کې 3 ماشومان او یو ښځه شامل ده. په افغانستان کې په وروستیو کې ترافیکی پیښې ډېرې شوې دي. د اکثرو ترافیکی پیښو علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د لارو خرابوالی ښودل شوی دی. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې سکل تر وسه پورې په خیبر پختونخوا ایالت کې په وسلوالو بریدونو کې لګ تر لګه شپږ یا پولیس وژل شوی دي. د پاکستان د جیو نیوز تلویزیون د راپور له مخې په بیلابیلو حملو کې 114 نور پولیس ټپیان شوی دي. د راپور پر اساس پر پولیسو تر ټولو ډیر بریدونه په ډیرې اسماعیل خان کې شوي چې له کبله یې ټول ټال درویشتانه پولیس وژل شوي او همدومره نور ژوبل شوي دي. په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو د اکثر بریدونو مسولیت د ټي ټي پی یا د پاکستانی طالبانو ډلې په غاړه اخیسته ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی اسیا د چارو عمومي رئیس سید رسول موسوی وای زیاتره هغه معلومات چې په ایران کې بهرنیو ادباو د شمیر په اړه خبري ناسم او مبالغه ډکې دي. هغه نن پر خپل اکسپانه کې د مهاجرت د ملي ادارې د تشکیل په اړه د حقوقو بحثونو ترڅنګ د دغه سازمان یو مهمه دنده په هیواد کې د کډوالو د شتون په اړه د دقیقو شمیرو او دقیقو احصایو برابرول دي. دا مهم شی په ټولنه کې د افواهاتو او غلطو معلوماتو د خبرېدو مخه نیسي. یو شمیر ایرانی رسنۍ په ایران کې د افغان کډوالو شمیر تر شپږ میلیونو ډیر خولې خو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د لوی کمشنرۍ د ارقامو پر اساس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي. د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر وای افغانستان د سوریه او د سوریه ته د مجرمو پناه غوښتونکو د شړلو لپاره لبیلا بیل هیوادونو سره د برلین پټي خبري روان دي. هغه په دې اړه د افغانستان لګاونډي هیوادونو سره خبرې کړي چې د هغه لارې مجرم افغان پناه غوښتونکو افغانستان ته واستوي. پرون یک شنبه میرمن فایزر لبیل ام سونتانک ورسپانې سره په خبرو کې وویل چې هدف یې په ځانګړي ډول د مجرمو سخت دریزو اسلام پالو استل دي. جرمنی وای افغانستان او سوریه ته د هغه کډوالو د اخراج پاړه چې په جرمنی کې ښکیل دي په جرمونو کې ښکیل دي لبیلا بیلو هیوادونو سره پټ خبرې روان دي.
دوی با سرنګه پریکړه وکړه په عموماً کې داسې تشویشونه راخبر کړی د افغانانو سره، نو زمونږ هیلم دغه ده چې د دقت نه کار واخیستل شوی.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خزینه سنگارتونونو د تړلو یو کال پوره شو. یو شمیر سنگارګرې چې د خپل کورنۍ او سرپرستۍ ور په غاړه و د طالبانو حکومت له دې بندیز وروسته له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
زیاتره د کورنۍ سرپرستان وي او د دې ژوند او د دې هغه رواني حالت باور وکړ بالکل د ویلو ور نه دي.
د نورستان اوسیدونکو وای تیرو بارانونو او سیلابونو یو ویالې سربندونه او کرانیز زمکه ویجاړ کړي دي، خو تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
سختو بارانونو او طبي آفاتونو له وجې نورستان غریب او بیچاره ولسونه له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ شوي دي.
په دې خبري مجله کې درته نور راپورونه هم لرو. ملتیا مو غواړم.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغ لې خبرونه ته اول راپور ته ورزو. جرمني وای افغانستان او سوریه ته د هغه کډوالو د اخراج پاړه چې په جرمني کې په جرمونو کې ښکیل دي لبیلا بیلو هیوادونو سره پټي خبري روان دي. د جرمني د کورنۍ وزیر پرون یک شنبه د جولای د میاشتې 28مه د بیلټ ام سونتاک په نامه یوې آلمانی ورسپانې ته ویلي هغه افغانان او سوریایي وګړي چې په جرمونو کې ښکیل دي باید خپل هیوادونو ته واستول شي. تر دې وړاندې د جرمني لومړی وزیر هم په بیړه د هغه افغان کډوالو چې په لویو جرمونو کې ښکیل دي له دې هیواده د ایستلو خبره کړې وه. پاتې حال په دې تفصیل په راپور کې واوري.
د افغان کډوالو پر وړاندې د ننګونو او سنزو په دوام د جرمني د کورنۍ چارو وزیر ویلي هغه افغانان چې په دغه هیواد کې په جرمونو کې ښکیل ویل دغه هیواد به وستل شي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فیزر پرون یک شنبه د جولای د میاشتې په 28مه نیټه د بیلډم سوانټنګ په نامه یوې الماني ورسپانې ته ویلي چې له بیلابیل هیوادونو سره پټي خبرې روانې دي. سوله جرمني په جرمونو کې د ښکیلو افغانانو او سوریایي وګړو د وستلو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته شي. اغلی فیزر همدار از ویلی چې د دوی لپاره د آلمان امنیتي ګټي په سر کې دي او هغه اسلام پالي چې په پرله پسې ډول په دغه هیواد کې د تاریخوالي په پیښو کې ښکیل دي باید له جرمني وويستل شي. د روان کال د جون د میاشتې په لومړیو کې د جرمني په دوو خارونو کې د دوو افغان کډوالو لوري د چړې په جلا جلا بریدونو کې چې له کبله یو پولیس وژل شوی او لستنه نوټه پین شوی و په جرمني کې جدي خبرګونونه راپارولې دي. له یادو پیښو وروسته د جرمني لومړی وزیر د دغه هیواد پارلمان ته په وینا کې ویلي چې په لویو جرمونو کې ښکیل افغان او سوریایي اتباع بل دغه هیواد وېستل شي. په ورته وخت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر بیا دغه هیواد پر لومړی وزیر د یو شمیر افغان کډوالو د بیرته سنولو لامل نیوکه کړې وه او ویلي چې دغه پلان د عملي کېدو وړ نه دی. په جرمني کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي د جرمني چارواکو روسي او سرګندونو د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. د جرمني په مونشن ښار کې میشت افغان کډوال خنجر زواک په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا چې موږ هم دلته ژوند کوو او افغانانو سره په ارتباط کې یو، نو هغوی په زړه کې هم داسې تشویش دی چې دوی به څرنګه پریکړه وکړي. په عموماً کې داسې تشویشونه راخبره کړي د افغانانو سره، نو زمونږ هیله هم دغه ده چې د دقت نه کار واخیستل شوی. په دې چې یو څوک جرم لري نو ځینې کسان د مجبورۍ نه دلته راغلي دي، غریب کار دي، غریبي کوي، نو که د دقت نه کار واخیستل شوی نو دا به ټول د افغانانو په ګټه وي.
د جرمنی په بون خار کې یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
ډیر افغانان دې دغه تشویش کړی دی په تشویش کړی دی او بل دا تشویش هم پر ځای پدې دی چې ځکه دا بس یو پیښه وه چې په ټول دولت په دې ته توجه راوړل ده نو بس ډېر خلک پدې تشویش کړي چې د وچو د غمه لاندې ونسته سي او خلک ډېر پاندې ښکاره کړي
په جرمنی کې د افغان کډوالو په اړه د جرمنی چارواکو د څرګندونو په خبرګون کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت وړاندې د جرمنی له حکومت غوښتنه کړې و چې د افغان اتباعو د ایستلو موضوع ورسره د نورمالو قونسلي تعاملاتو پر بنسټ حل کړي خو په پټه له ځینو هیوادونو سره د جرمنی خبرې دا ښیي چې تر دې دمه د طالبانو د حکومت دغه غوښتنه په پام کې نه ده نیول شوې
په همدې موضوع کې به پاتې شو او د څېړلو لپاره یې په جرمني کې د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلیمی را سره دی. شبیر سلیمی صاحب استړی مشه خبرونه ته تاسو زما غږ
مې مننه سلام تاسو بله سلام تاسو ته
مننه سلیمی صاحب که تاسو اوریدلې پرون ته جرمني د کورنۍ چارو وزیر یو ځل بیا د افغانانو او سوریي وګړو د استلو پر موضوع بیا د ټینګښت وکړ نو په دې اړه تاسو نظر راخلو او په جرمني کې مش کډوال پسان دښنو کې دی او داسې سرګندونې به د دوی په کیسونو باندې څومره ناوړه غیزه وکړي متاسفانه داسې خوښ کړ نه څنګه داونه
نه لما خیم داس کاری چې دوی په پټه باندې لدینه وادونه لکه چې دینه وادونه سره خبرې روانه کړې دي چې هغه کډوال بل جرمني څخه ایستل کیږي چې غوی دلته په جرمني کې کېل دي متاسفانه دی وضعیت د نهغه کډوال اندېکمن کړې دي چې د کلونو کلونو رئیس دلته دی قبولای په تامه دی او یم پرسمې ته دلته ژوند نه کوي یا مسنود نه لري نو که چېرته دا پروسه پیل کیږي بیا نو طبیعي ده چې ځینې نور کسان به هم ورته رئیسل کیږي یعنی هغه کسان چې قبولي یې نه وي اخیستي اوس خو یوازې دا نوم ورکول کیږي چې هغه کسان چې دلته په جرمونو او جرایمو کې ښیل دی او یا هم د هغوی افراطي ډلو ملاتړ کوي ټولنیزو رسنیو کې یا هم په ورځني ژوند کې خو متاسفانه که چېرته دا پروسه پیل شي نو هغه کسان به هم وایستل شي یعنی ډیره ممکنه ده یعنی لاره په پیدا شي تر اوسه خو هغه د قانون له مخې په ډیپورت باندې افغانستان او سوریه ته دواړو هیوادو ته ډیپورت باندې بندیز لګولای وو خو که چېرته قانوني کیږي او بندیز په دې نوم باندې پیل دا بندیز په دې نوم باندې پیل کیږي چې دا کډوال په جرمونو کې ښکیل دي نو متاسفانه چې نور کډوالو ته به هم د ایستلو لاره پرانستل شي
مننه سلیمی صاحب نو مونږ څنګه چې پراپورونو کې اورو ډيري کډوال وسم په کمپونو کې به سرنوشت پاتې دي د همدغه راپورونو تحصیل لاندې راغلي دي یعنی د دوی کیسونه ټول به سرنوشت دي دوی آیا په جرمني کې د دوی د استازي توپ لپاره د حکومت د دې پریکړو پر وړاندې څوک شته کوم سازمان کوم ټولنه چې د دوی استازي توپ کوي او د دوی د کیسونو د دفاع لپاره غوچت کی
که هغه کسان چې کمپونو کې دی او د دوی کیسونه تر تحقیق لاندې دي یا د کتنې تر پروسه لاندې دي هغوی خو طبیعي ده چې دلته ډېر بیروبار دی د کډوالو هغه وخت اخلي او پخوا یې هم وخت اخیستی دی او دا چې د دوی غږ پورته شي په ځینې ښارونو کې په خپل افغانانو هم ځینې لاریونونه کړي وو او لا به هم ممکن پلان وی ام چې ځینې لاریونونه وکړي ځینې ادارې چې د کډوالو په برخه کې فعال دي او د حکومت پالیسیانو چلنج کوي هغه لکه د پزول وو هغوی هم یو مفصل راپور په دې اړه باندې خپور کړی دی او ویلي دي حتی په د حکومت په ساته باندې هم ځینې چارواکي په دې اړه موافق نه دي ځکه تېره ورځ هم د بهرنیو چارو وزیر د لومړي وزیر په خبرو او څرګندونو باندې نیوکه کړې وه او ویلي وو چې د افغانستان غوندې هېواد ته د کډوالو بیرته ستنول ممکن له خاطر څخه ډاک وی او نو معلومه بشي چې دوی څه کوي او د افغانانو کومې ټولنې چې دلته په جرمني کې دی هغوی هم په دې اړه کې دي یا هم خو دغه څه کړي دي چې د پریکړې په مقابل کې لاریونونه وکړي هغه مدني حرکتونه چې دوی یې کولای شي متاسفانه په پالیسیانو کې تغییر ساته باندې پرته له ځینو نړیوالو ارګانایزیشن پرته افغانان متاسفانه داسې ټولنې او یا هم داسې رسمي ادرسونه نه لري چې د علم مخې غږ پورته کړل شي.
مننه سلیمی صاحب، په اخر کې کلن را ته وایي چې آیا تر اوسه پورې د دغه راپورونو په مبنا باندې تر اوسه پورې کوم کډوال یا کومه کورنۍ یا څوک وستل شوی دی له جرمنی نه یا د تنه د راپور تر پورې پاتې دي؟ دا خبرې تر راپور پاتې
رسمن خو څوک نه دی وستل شوی تر اوسه پورې، ځکه هغه د راپور نه دی خبر شوی. یا هم داسې اتمن په ټولنیز رسنیو کې داسې یو خبر راځي که افغانستان ته یا هم نورو هیوادو ته څوک ډیپورت شوي وي، رسمي شمېرې نشته. تر اوسه هم د حکومت ځواب دغه دی، د ښکېلو ادارو ځواب دغه دی چې موږ په پلان باندې کار کوو چې یوه رسمي طرحه به وي او د هغه میکانیزم له لارې به هغه کډوال ایستل کېږي چې دلته په جرمونو کې ښکېل دي، جرم یې ثابت شوی دی او یا هم دلته یې جرمونه کړي دي. نو رسمي شمېرې نشته او رسمن څوک نشي تاییدولی چې دغه افغان یا هم دغه کورنۍ افغانستان ته ډیپورت شوی ده.
ډېره زیاته مننه سلیمی صاحب. په جرمنی کې د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلیمی و را سره چې په جرمنی کې د میشت کډوالو د وضعیت په اړه را سره وغږیده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ورزو بیا افغانستان ته. په افغانستان کې د طالبانو له لورې د خزینه سنگارتونونو د تړلو یو کال پوره شو. یو شمیر سنگارګری چې د خپل کورنۍ سرپرستی ورتر غاړي و، وایي د طالبان حکومت له دې بندیز وروسته له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي په دې څه باندې یو کال کې د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو لپاره هم حیران وي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
هرات ولایت کې یو سنگرګره چې وایي دا د تکسیزي کورنۍ سرپرستی ورتر غاړې ده. هغه چې نغړی نومې په راپور کې واخیستل شي، وایي له تیر یو کال راهیسې چې طالبانو خزینه سنگرتونونه تړلې، له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان ده.
د افغانستان ډیری خلک اقتصادي ستونزو سره مخ دي. موږ مېرمنې خو بیخي، لکه زه چې سنگرګر وم او دایت سرچینه مې هم هغه وو. اوس چې دایت سرچینه نه لرم نو سل په سل چې اقتصادي ستونزه ډیری دي.
په کابل ښار کې دوه مېرمنو چې په خوای په سنگرتونونو کې کار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې له تیر یو کال راهیسې د خپلو کورنیو لپاره د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره حیران دي. دوی هم چنې غوښتل نمونه په دې راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل
په کورنۍ کې مو نو کس دی، په دوی کې زه د کور مشر لور یم. ما به کار کوو، د ارشګل لارې به می د کورنۍ خرڅه پیدا کوو او مرسته به می کوله، ځکه پلار می ناروغ دی.
د همدې سنگارتون للارې د دوه درې کورنۍ ډوډۍ به مې پیدا کوله. همدا مو عاید او روزګار مو چلید. اوس ستونزې ډېرې دي، ژوند ډېر ستونزمند شوی. یو څه مشتریان مو چې وو هغوی هم ناراضي. داسې هم نه کیږي چې په کور کې کار وکړو.
څه باندې یو کال کېږي چې د طالبانو حکومت خزینه سنگرتونونه تړلې دي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د لفظي حکم پر بنسټ د تیر هجري لمریز کال د چنګاښ میاشتې له څلورمې نېټې څخه د همغه کال د زمري میاشتې تر درېمې نېټې پورې د کابل ښار ولایتونو ټولو سنگرتونونو ته وخت ورکړل شو څو خپل فعالیتونه بند کړي. که څه هم دې بندیز په کور دننه او بهر ډېر غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر هغه مهال د دې پریکړې ننګه وکړه او ادعا یې وکړه چې حکومت یې دا پریکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړي. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې د معلوماتو له مخې د دغه حکم له مخې په ټول افغانستان کې 12,000 سنگرتونونه وتړل شول چې شاوخوا 50,000 مېرمنو پکې کار کوه. د ښځو د حقونو فعال اوګي امیل وایي دې بندیز د مېرمنو پر روان باندې خورا ناوړه اغېز کړی دی. هغې ازادي راډیو ته وویل
زه باید ووایم چې د هر ښځې سره چې یو جواز او دوی کار کوو، دوی سره شپږ نه تر لس ښځې نور کار کوو او خپل کورنۍ د پاره به نفقه برابرول. زیاتره د کورنۍ سرپرستان وي او د دوی ژوند او د دوی هغه رواني حالت باور وکړه بالکل د ویلو وړ نه دي. د بقا لاره نه ګوري چې څه به وکړو.
اغلی امیل وایي د ښځو په سنگرت روغتونونو بندیز په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ کچه لا پسې لوړه کړه. خو طالبانو نه یوازې په افغانستان کې په ښځینه سینګارتونونو بندیز لګولی، بلکې پر ښځو یې ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. د شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو په هر ډول ښځینه زده کړو بندیز، په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کاره د ښځو راګرځول، ورزشي کلبونو او تفریحي پارکونو ته د ښځو نه پرېښودل، او یو شمېر نور هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان ښځو لګولي دي. طالبان ادا کوي چې د ښځو په ګډون یې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو بېلابېلو هېوادونو او افغان مېرمنو ته دغه ادعا د منلو وړ نه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل کابینه د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کابینه ته صلاحیت ورکړ چې د جولان په لوړو کې د هغې حمله غچ واخلي چې 12 ماشومان پکې ووژل شول. اسرائیل او امریکا د لبنان حزب الله په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړی، خو حزب الله وایي چې دا برید دوی نه دی کړی. پاتې حال په دې راپور کې.
سپینې مڼۍ د یکشنبې په ورځ تایید کړه چې د جولان په لوړو کې د مجدال شانس پر کلی مرګونه راکیټي برید د لبنان حزب الله ډلې کړی دی، او امریکا په دې اړه له لبناني او اسرائیلي چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د ملي امنیت شورا وایاند د یکشنبې په ورځ په یو خبر پانه کې دغه برید وحشتناک وباله. ادرین واټسن په خپل بیان کې ویلي هغه راکټ چې د اشغال شوی جولان په لوړو کې د مجدال شمس په دروزی کلی کې لګیدلې د لبنان د حزب الله ډلې تر کنټرول لاندې سیمې څخه توغول شوې ده. د شنبې په ورځ په دغه کلی کې د فوټبال په یو میدان کې یو راکټ ولګید چې له عمله 12 تنه ووژل شول چې اکثره یې اسرائیلي ماشومان وو. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی د یکشنبې په ورځ له نړیوالو د دې برید د غندلو غوښتنه وکړه، او په عین حال کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د لبنان او اسرائیل د اوبو په پوله کې د ډیپلوماټیکو حل لارو د موندلو په لټه کې دي، څو د دې ډول بریدونو مخه د تل لپاره ونیول شي. د اسرائیل امنیتي کابینه د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو حکومت ته واک ورکړ چې د اشغالي جولان په لوړو کې د راکټي برید د جواب د وخت او ترنګوالي په اړه پریکړه وکړي. اسرائیل او امریکا دواړو د دې پیښې په تړاو د لبنان حزب الله تورن کړی دی، خو حزب الله د مجدال شمس پر کلی د شنبې د ورځې د حمله مسؤلیت نه دی منلی. اسرائیل د حزب الله په وړاندې د غچ اخیستنې ژمنه کړې، او د اسرائیل جټ الوتکو هم د یکشنبې په ورځ د لبنان په جنوب کې په ځینو هدفونو بریدونه وکړل. په همدې حال کې د دوشنبې په ورځ اعلان وشو چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو له امله د بیروت په هوایي ډګر کې الوتنې لغوه شوې دي. د لبنان د منځنی ختیځ هوایي شرکت ترکش ایرلاینز، سن اکسپرس، ایجن هوایي شرکت او ایتوپیا هوایي شرکت په ګډون مختلفو هوایي شرکتونو بیروت ته الوتنې لغوه کړې دي. د غزې د جګړې له پیل راهیسې د حزب الله او اسرائیلي پوسټ ترمنځ د ډزو تبادله زیاته شوې ده. نشته په ټوله سیمه کې الوتنې او د کارګو ترانسپورت ګډوډ کړی دی.
په کندهار کې د شزو پلاس جوړې سوي خامکې غاړي چې
په کندهار کې د کمپیوټري خامک غاړو پلورین کې وای چې په دې ورستیو کې د دوی کاروبار ښه شوی دی، او ډیری خلک د لاسي غاړو پر ځای کمپیوټري غاړو ته مخه کړي ده. پاتې حال یې په دې راپور کې واوري.
په کندهار کې د شزو پلاس جوړې سوي خامکې غاړي چې ځانګړي شهرت لري، اوس یې بازار کمپیوټري خامکې غاړو پیک کړي دي. په دې ولایت کې د تیر څو کلونو راهیسې کمپیوټري غاړي دود سوي چې زیاتره له هرات او کابل ولایتونو راوړل کیږي. محمد چې د کندهار په چارسو کې د یاد غاړو یو پلورونکی دی، وایي په دې ورستیو کې کاروبار غوړېدلی او ډېر خلک ورڅخه کمپیوټري خامکي غاړي او پټوان پیری.
کمپیوټري غاړو بازار وسه څه شدې در لاسه غاړو پورې ولې چې د افغانستان د خلکو اقتصاد چې دی هغه ځای په دې داس نه دی لکه د نورو ملکو د خلکو اقتصاد نه. په دې خاطر لاسه غاړي چې جاګه ګران تمامي وو خلکو ته مر وو خلکو ته 15000 افغانۍ په 10000 افغانۍ او کمپیوټر غاړي چې بس مناسب قیمت دی 1500 څخه نیولې به 1500 پر هغه ګران شي. معنا مستلا سره
یوه کنداری لاسی خامکی غاړه ل 15000 افغانۍ نیولې تر 20000 افغانۍ هم لوړه بې لري، خو کمپیوټري غاړه بیا ل 1500 افغانۍ تر 1500 افغانۍ پورې بې لري چې د ماشين په وسیله په څو ساتونو کې جوړیږي او د کمپیوټري غاړو په نوم یې شهرت موندلی. خو کنداری لاسی خامکی غاړي بیا ځانګړي تاریخي او فرهنګي ارزښت لري. د نسیمې پونم د کندهار ښار یو اوسیدونکی وای، خامکی غاړي د شوز لخوا په ځانګړي مهارت او زحمت سره جوړیږي او هر غاړه یې ځانګړي ډیزاین او رنگونه لري چې جوړولې ل څلور میاشتو څخه تر شپږ میاشتو پورې وخت نیسي. د دې په وینا د دې غاړو جوړول نه یوازې د یوې کورنۍ عاید زیاتوي، بلکې د شوز لپاره یو تخلیقي او هنري فعالیت هم دی.
تقریبا دا یو غاړه دی په څلور میاشتې په پنځه میاشتې مسکینانې غریبانې ښځې دي مجبوره دي، د هغو ګوتې سره دي، د هغو سترګې په وتلې دي، مګر د کونې ګټه یې دی نه وړي لکه دوکاندار چې وړي.
په کندهار ښار کې د لاسي غاړو دوه پلورونکي صبغت الله او قدرت الله وایي چې اوسمهال په هیواد کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي او خلک د لاسي غاړو رانیولو وس نه لري، نو ځکه یې پر ځای کمپیوټري غاړې استفاده کوي.
اساسي لامل یې دا دی چې د اقتصادي وضع په اساس باندې دغه چې دی ارزانه تمامیږي او یو اقتصادي پریوزي خلګي اوندي شوکې کوي او لاسي غاړه چې ده دا قیمت به شي دی، د لاس شي دی، قیمت یې ډیر پیسو دی، هر سړی رسیدګی نشي ورته کولای یا رنیولای نشي.
شل کار کیږي دا کسب کوم له چې دا زائد ورور چې خلګو وس وس نه بخرسيږي په دالاسي کمپیوټري چې دا ورور په 1500 په 1500 ټکرو ګر شانو سره ده، نو لاسي په 1000 په 1000 په 1000 بر په دې د وس نه خرسيږي ورور اله دا سره مپلسیان یو دار کم دی په دا خاطر هغه بازار لري.
په ورته وخت کې د کندهار د معدن او صنایع خونی مشر سید صبر رحماني وای، کنداری لاسي غاړي د غریبو میرمنو د روزي وسیله ده او نه باید بازار خراب سي. دا معنی په خبره صنعتکاران باید هغه توکي تولید کړي چې له بهر راولل کیږي او هیوادوال ډیر ضرورت ورته لري.
د کمپیوټري غاړو شتون په بازار کې دا حقیقت دی چې زموږ پر لاسي صنعت ډیر سایه غوړولې ده. مثلا موږ په خوا ډیر تولیدات د اطراف څخه د کلو د ولسوالۍ څخه لاسي غاړي درلودلې چې بازار ټول د هغوی څخه ډاکو، د دې ځای څخه به نه یوازې دا چې د افغانستان ولایتونو ته بتللې بلکې بهرني وادونو ته هم صادرېدلې. متاسفانه چې دغه کار وس د رکوت سره ځکه مخامخ دي چې کمپیوټري سیستمونه ورته راووتل. په خو به یو خور ناستو په درو څلور میاشتې کې به یو غاړه جوړوله، دغه د کور د اقتصاد به تکافو به کوله.
کنداری ځوانان خامکی غاړي په اخترونو ودونو او نور مذهبي او ټولنیزو مراسمو او پروګرامونو کې اغوندي چې وستر ډیره د کمپیوټري غاړو څخه استفاده کیږي. د اقتصادي چارو ماهرین وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او اړوند مرستندوی بنسټونه دي د لاسي صنایعو لپاره بودیجه ځانګړي کړي او په ځانګړي توګه د لاسي خامکی غاړو لپاره د بازار موندنه وکړي ترڅو د شوزو لپاره د روزګار فرصتونه برابر او د اقتصاد د سرچینه پیاوړې شي.
د نورستان اوسیدونکو وایي تیرو بارانونو او سیلابونو یې ویالې سربندونه او کرانیز ځمکې ویجاړې کړې دي، خو تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې او نه یې هم چا پوښتنه کړې. پاتې حال زموږ د همکار په دې راپور کې واوري.
دا د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ د بانډول درې په خوړ کې د رڼو بهیدونکو اوبو شور دی. دلته د څو کلیو په لسګونه ځوانان، سپینګیری او زلمیان لګی دي سیلابوړې سربند جوړوي. څوک د څیړې او څانګې را ماتوي، څوک تیږې راټولوي او څوک لګی دي همدا څانګې او تیږې په سربند کېږدي او اوبه ویلې ته خیژوي. د همدې خلکو مشر فقیر محمد لستونی او پینسی را بډوهلی لون خشت لسربند را پورته شوی او له چارواکو ګیلې کوي.
د خدای لپاره موږ چاته غږ وکړو؟ زموږ د فریاد او غږ اوریدو مرجع چیرته ده؟ موږ تباه او برباد شو، څوک مو پوښتنه نه کوي. په زراعتي ځمکو کې مو اوس شین بهیږي. موږ په تمه وو چې ولسوال صاحب، قومندان صاحب او کومبل چارواکی به راشي، خو یو هم رانغی. دغو صاحبانو حتی خپل یو استازی هم راونه لیږه. د خدای لپاره تاسو زموږ واکمنان نه یاستئ، موږ ستاسو رعیت نه یو. یو ورځ به حتما لوی څښتن له تاسو څخه زموږ د غریب ولس پوښتنه وکړي.
هغه به ټولو اړوندو ادارو ته مو خبر ورکړ، هیڅ مو پوښتنه ونه کړه، له هغوی ناهیلی شو او اوس مو خپل د سربند او ویلو جوړولو ته مټي رانغښتې دي. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي 45 کلن نعمت الله خپل غبرګ لاسونه په تشو کې یخي، په هغو پټو کې ولاړ دی چې دوه اونۍ وړاندې پکې څڼه او بامبل شوي جوار ولاړو، خو اوس ترې سیلاب خوړ جوړ کړی او اوبه پکې روانې دي. نعمت الله راته وویل سیلاب ورته په دوه جیربه ځمکه ولاړ کښت او له میوو ډک بڼ په خړو اوبو لاهو کړی دی.
تقریبا دو جریب زمین زراعتي و یک چند درخ باغ و باغچه
شدیدو بارانونو توپان گلی او سیلاب یوازی په لویدیز نورستان کې بزګران او بڼوال نه دي زیانمن کړي، بلکې د یاد ولایت زیاتې نورې برخې هم ځپلې دي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. 3:30 بجې شوې وړاندې په خبرونه کې 25 دقیقې بحث د عصمت څاروان په کوربتوب درته وړاندې کیږي، خو په سر کې لنډ خبرونه. د بشری مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر اوچا د عملیاتي څانګې مشر آدم وسرنو په افغانستان کې د اوسنیو اړتیاو او اوسنی بحران د حل لپاره د همغږۍ د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. هغه د بشری ناورین په تیر بیا د اقلیمي بدلون او له ایران او پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو له امله رامنځته شوي بحرانونو ته په پام په دې برخه کې هڅې مهمې بولي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر پرون یک شنبه له افغانستان سره د مرستو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ او وی ویل چې په وروستیو میاشتو کې له ایران او پاکستانه د راستنو شویو افغانانو په شمیر کې له زیاتوالي سره کړکیچ ډیر شوی دی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د یو پلاوي په مشرۍ د ایران په بلنه تهران ته تللی. د مولوي عبدالکبیر له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې نوموړی به د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې په مراسمو کې د ګډون ترڅنګ له یو شمېر چارواکو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې مسعود پزشکیان به سبا لوړ وکړي. د طالبانو د بغلان ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د تاریخي سیمو او د سیلونو له کبله زیانمن شویو ساحو د سروې په ترڅ کې 98 تاریخي سیمې کشف شوې دي. د ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا 8 ساحې چې سمڅې او غونډۍ پکې شامل دي، د بغلان په بورګي، نهراین، دیسالا، پول حصار، مرکزی بغلان او دهنی غوری ولسوالیو کې کشف شوې دي. د خبر پاڼې پر اساس دا لرغونی آثار د باختری دورې او زینیه د کوشانی دورې دي. د هرات ولایت پادرسکن ولسوالۍ کې تیر شپه په یو ترافیکی پیښه کې 8 تنه مړه شول. ځایي طالب چارواکي نن رسنیو ته وویل چې پیښه د ادرسکن ولسوالۍ په خاجوري سیمه کې هغه مهال وشوه چې د سپرلۍ یو موټر له یو باروړونکي موټر سره ټکر شو. د دې پیښې په قربانیانو کې 3 ماشومان او یوه ښځه شامل ده. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې سکل تر وسه پورې په خیبر پختونخوا ایالت کې په وسلوالو بریدونو کې لږ تر لږه 6 پولیس وژل شوي دي. د پاکستان د جیو نیوز تلویزیون د راپور له مخې په بیلابیلو حملو کې 114 نور پولیس ټپیان شوي دي. د راپور پر اساس پر پولیسو تر ټولو ډیر بریدونه په دیر اسماعیل خان کې شوي چې له کبله یې ټول ټال 23 پولیس وژل شوي او همدومره نور ژوبل شوي دي. د جرمنی د کورنۍ او چارو وزیر نانسی فایزر وای افغانستان او سوریه ته د مجرمو پناه غوښتونکو د شړلو لپاره له بیلابیلو هیوادونو سره د برلین پټې خبرې روانې دي. هغه په دې اړه د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره خبرې کوي چې له هغو له لارې مجرم افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته واستوي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په روسیو کې ایران او پاکستان د افغان کډوالو د استلو لړۍ چټکه کړې ده. پاکستان د تیر کال اکتوبر څخه د بی اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر پیل کړ چې د بیلابیلو راپورونو پر اساس تر اوسه پاکستان لخپل خوري شاوخوا شپږ لکه افغانان استلی دي. ایران هم له پاکستان سره تقریبا هممهاله د افغان کډوالو استلو ته زور ورکړی دی. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پر اساس هر ورځ د تورخم سپین بولدک اسلام کلا او د نیمروز د وریخم بندرونو لاري زر تن افغان کډوال افغانستان ته داخلي شي. په ورسته یو ونی کې ایران او پاکستان لا ډیر افغانان لخپلو هیوادونو استلی دي. ایران او پاکستان په داسې وخت کې د افغان کډوالو د استلو پروسه چټکه کړې چې افغانستان له بشري بحران سره مخامخ دی. ډیر خلک اوزګار دي، کار نه موندل کیږي او اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت زیات دي. زه اسمت ساروانیم په دې باس کې زموږ ملمانه دي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري، همدارس د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په خوانی سلاکار حافظ الله میاخیل. البته میاخیل سره خبري کړې دي، په باس کې په ژوندۍ باندې به برخه نه لري بلکې سب شوي خبرې دي. همدارس په پاکستان کې د کډوالو مدافع وکیل اسد خان ایډوکیټ هم وعده کړی ده چې په باس کې به ګډون کوي، خو تر دې شیبه نشته. خو انصاری صاحب را سره دی، ورته هر کلی وایم. انصاری صاحب، ستاسو په نظر د پاکستان او ایران له لوري د افغان کډوالو د استلو انګیزه څه ده؟ سیاسي که فکر کوي د دوی خپل اقتصادي مسائل شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان سپتاس ټولو درانو همکارانو معزز میلمنو اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. موږ او تاسو وینو چې د افغانستان په دې نږدې راتلونکي تاریخ کې ایران او پاکستان البته ولسونه اله افغانانو سره اخی اړیکه درلودي، خره صدر سمو درلوده، حکومتونو هم په زینو پیرونو کې زینو ادارو یې مرستندوی رول لوبوله، مګر استخباراتي ادارو او سیاسي زینو برخو او ادارو یې د افغانانو په وړاندې خرول نه دی درلودلی. له بده مرغه په څو بودونو کې دوی له افغانانو سره پراخې جفاوي کړي چې هغه د افغانستان د امن او ټیکاو په ورانولو کې، له مهاجرو افغانانو له بده مرغه په ځینو مواردو کې ناوړه ګټه اخیستې، په پردیو جګړو کې د هغوی د جنګولو لکه د فاطمیون په نوم د سوریې او عراق او نورو جنګونو کې، دغه راز کشمیر په جګړو کې د پاکستان لخوا په مختلفو برخو کې ترې استفاده شوې ده. د دې تر څنګ اقتصادي مسائل هم شته. موږ مهاجر افغانان هلته په دوه یا دریو کټګوریو سره ویشلی شو. یو هغه بیوزل او بیچاره افغانان دي چې همیش د پاغي هیوادونو کې د پولیسو او استخباراتو لخوا پراخ ځورول کیږي، نیول کیږي، او لاغوی نه دی وی سیاسي حربي په توګه د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان پښتو حکومتونو
درست. انصاری صاحب، د دې لپاره چې خبرې ډېر وژدې نشي، ستاسو کله لند راته وایي چې د پاکستان او د ایران هدف د چې اوس د کډوالو استلو ته زور ورکړی دی سیاسي دی، غواړي په یو ډول کوم سیاسي اهداف شته په منځ کې، او کنه فکر کوي چې ډېر زیات افغانان ورغلي دي، شمیره به حد زیات دی، دوی خپل اقتصادي مشکلات لري او دا یو لوی پیټی دی، غواړي چې ځان تری خلاص کړي؟
نو دوه مسلې دي. ما مخکې اشاره وکړه، غواړم په لنډو ټکو دا تاسو واضح کړم چې یو خدغه بیچاره او غریب افغانان دي چې له دې د سیاسي اربو په توګه ګټه اخلي او په ډیرو برخو کې هم د استخباراتي او نظامی ګټو لپاره. دویم هغه پانګوال افغانان دي، د پانګولرون کې دي چې هغه نه یوازې دا چې پراخ سہولتونه او اسانتیاوي ورته برابرې کړي، د هغوی د پانګو د جلب او جذب لپاره د اوس همکار روان دي چې نورو افغانانو ته هم امکانات برابر شي. موږ او تاسو وینو چې په ایران کې
بیا جلا خبرې کوو.
ما زما سوال تم جواب راکو ډیر منن ډیر منن انصاری صاحب کوربدان اوس په دې کډوالو په ارتباط د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د پخوانی سلاکار شاغل میاخیل نظر وورو
ساروان سه پاکستان او ایران تل د کډوالۍ له مسلې څخه د یو سیاسي فشار په توګه ګټه پورته کړي. البته د کډوالۍ مسله یو بشري او انساني مسله ده او دا باید له سیاسي مسایلو سره ګډ نشي. موږ او تاسو شاهدان یو چې موږ او تاسو هیوادوال په ډیر بد وضعیت کې هلته ژوند کوي. په ایران کې وضعیت ډیر بد شوی په دې وروستیو کې. البته د دغه نوي حکومت پر اتاک سره دغه وضعیت ښایي نور هم پسې خراب شي. ایران پریکړه وکړه چې مونږه دیوال جوړو له افغانستان سره پر پوله. یعنی دا ټول هغه مسائل دي چې د بشري حقوقو له قوانینو څخه سرغړونه ده، د جنیوانو 1951 کنوانسیون څخه سرغړونه ده. خو متاسفانه پاکستان او ایران دغه کنوانسیون ته هم متعهد نه دي. ایران په مشروط ډول دغه کنوانسیون لاسلیک کړی. بل دلیل د افغان کډوالو د ایستلو دا ده چې البته داسې څوک نشته چې د دوی له حقونو څخه په کوربه هیوادونو کې دفاع وکړي. البته دا د افغانستان مسولیت ده چې د خپلو ادباو له حقونو څخه په بهر کې دفاع وکړي د اساسي قانون پر اساس. خو متاسفانه موږ داسې یو حکومت نه لرو چې په دغه سطح او له ایران سره یا پاکستان سره په دې برخه کې مذاکره وکړي او له نړیوالو ادارو څخه یونیسیار او آی او ایم سره په ګډه په دې برخه کې کار وکړي تر څو د دوی له حقونو څخه په دغو هیوادونو کې دفاع وشي. نو متاسفانه دغه ستونزې جریان لري.
د شاغلی میاخیل نظرم واوریدو. انصاری صاحب، تاسو له شاغلی میاخیل سره څومره موافق یاست؟ دوی وایي چې اوس افغانان چې مهاجر دي په دې خپل په داخل دی افغانستان کې داسې یو قوي حکومت نشته چې دوی دفاع وکړي. ټول ته معلوم ده چې په افغانستان کې داسې یو حکومت دی چې په ټوله نړۍ کې منزوي دی. دغه خبرې ته خود څوک غواړم نه نیسي. څه نظر مو څه دی؟
بالکل دغه خبره موږ او تاسو وینو. تیر حکومتونه تل په جګړو کې راګیر ساتل شوی وو او له دې ځایه د مهاجرینو پراخ بهیرونه دغو هیوادونو او د نړۍ نورو هیوادونو ته ور روان وو. دا اوس شته حکومت یا حاکمیت منځوي ساتل شوی او د فقر لوجی، د بیکاری لوجی او ځینې هم د نجونو د تعلیم او تعلم او د میرمنو د کار لوجی ګاونډي یا د نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. او دا یوازې دا نه ده چې دا افراد او کورنۍ ځي، بلکې حکومت او حاکمیت او افغانان باید دې ته متوجه اوسي چې یو خو له دې هیواد مخزونه فرار کوي، هغه چې په علمی قوتونو سمبال دي. که علمی قوتونه نه لري نو د دې هیواد ترقی او آبادی لپاره مټ او بازو خو لري. د دې هیواد د رغونې په نو مټ او بازو فرار کوي. تر څنګ د هر فرد، هر افغان او هر کورنۍ سره په لسګونو زره ډالر هم له دې هیواد فرار کوي. که دا موږ او تاسو محاسبه کو نو دا میلیاردونه ډالر دي چې د دې هیواد هغه مادي پانګه هم د مانوي پانګې سره نورو هیوادونو ته ځي او هلته د هغې هیوادونو د ترقۍ او پرمختګ په برخه کې ترې کار اخیستل کیږي. خو بېوزلي افغان بیا هم هلته له شکنجو، له ستونزو او حتی له تباهیو سره مخ وي. دا نه یوازې ایران او پاکستان دي، بلکې په ترکیه، په د یونان په سمندرونو دښتو مېرو کې وینو، د غوښ په جرمني کې وینو او د اروپا په نورو هیوادونو کې چې لوڅومره فرار.
ډېر مننه، ډېر مننه تاسو د خبرو په تایید. ایرانیانو په خپل ویل دي چې تر ټولو بهرانیانو کې تر ټولو زیاته پنګونه افغانانو کړی ده چې سلګونه میلیون ډالر ته رسیږي. او دا غ پیسې دي چې افغانستان استل شوی دی او هلته په فابریکې جوړې شوې دي، خلکو ته کار پیدا شوی دی، د ایران اقتصاد سره مرسته کوي. انصاری صاحب، تاسو مخکې یو خبره وکړه، ووم ویل چې ولسونو کړي ایران دی کړي پاکستان دی له افغانانو سره ښه چلند کړی دی، اما دولتونو څه ناڅه په پالیسیو کې توپیر. موږ په دې وروستیو ورځو کې هم په ایران کې د افغانانو خلاف مظاهره واورېدله. همداراست ایران په فارس ولایت کې افغانانو باندې حمله وشو د خلکو له لوري، او دا اول ځل نه دی په ځلونو دا کار شوی دی. اما د سیمالی میږي چې دولت دومره د مهاجرو خلاف پالیسی ونه لري، لیکن په پاکستان کې اوس هیڅ کله موږ نه دی اوریدل چې خلکو دی په د مهاجرو د ایستلو غږ کړی وي یا دی د چا په کور حمله کړی وي، لیکن دولت بیا غواړي چې افغانان نور ووزي له پاکستانه. د دې دلیل څه کېدای شي؟
بلې، په ایران کې اوسنه له پخوا هم دغه چې ځینې مخزختونه یا ځینې انفرادي حرکت وو، حتی د افغانانو د وژنې تر کیسونو پورې، د هغوی د ربلونې یا تا د بدن د اندامونو د پرې کولو. خو دلته څو مسلې دي. یو هغه قاچاقبرې ډلې دي د انسانانو چې هغوی دغه ظلمونه او تاړاکونه کوي. بل یو شمېر نامهذبه ګروپونه خلک په ځینو سیمو کې هم دغه کارونو ته لاس اچوي، او په ځینو ځایونو کې چې راپورونه را رسیږي ځینې افغانان هم چې کله ناکله یو نیم د نامنۍ په پیښو کې یا د سړي تښتونې په پیښو کې ځینې بانډونه
دا کار به په دواړو خواوو کې وي. یعنی افغان که چېرته په ایران کې جرم کوي په پاکستان کې به هم کوي، لیکن په پاکستان کې دا ډول پیښې نه وینو.
اخو الته مساله دا ده چې د پاکستان خلک چې دي په کلتوري ارزښتونو سره تقریبا ډیر نږدې دي، په بلوچستان کې دي که په پښتونخوا کې دي، مګر په سند او پنجاب کې بیا داسې مسائل نشته. هلته کله ناکله ډیر تاوتریخوالی رامنځته کیږي. د ایران خلک چې دي هغوی که موږ او تاسې موږ هغه مذهبي تړاو د هغوی وینو چې زموږ د تشیع خویندو ورونو سره یې لري، د هغوی سره هم ډیره کرکجنه وضع لري. د هغوی هغه یا کلتوري یا طبیعتا دغسې دي چې له افغانانو سره ډیر جوړ نه دي. ما چې کومه خبره وکړه هغه په عموم کې، یعنی د ایران ملت په ټوله کې چې د ټول هیواد په کچه دغسې تحرک موجود وي، لکه دا اوس چې په آلمان کې ځینې ګوندونه ته راپورته شوي دي، د حکومت په کچه سیاسیون پارلمان او دوی راپورته شوي، نه یوازې د افغانانو بلکې د مهاجرینو په اړه هغوی ښه نظر نه لري. په فرانسه کې کله ناکله داسې کیږي. په ایران کې هم دغسې وضعیتونه، مګر په هغه لوړه کچه په دې چې یو ولایت ټول راوتلی یا په یو ایالت په کچه یا د ټول هیواد په کچه وي، دغه چې ځینې ځایونو کې د تاوتریخوالي مسایل شته دی چې
سلامت اوسې کوروادن. له ښاغلي میاخیل څخه مې بله پوښتنه دا وه چې د کډوالو راتګ د افغانستان شرایطو ته په کتو څومره فشار په افغانستان راوړي؟
متاسفانه په افغانستان کې د بیرته راستنیدونکو کډوالو د لپاره دوی داسې یو منظم لازم استراتیژي نه لري. البته داسې یو ظرفیت نشته په افغانستان کې چې د دوی د راستنیدنې د لپاره جواب وایي. البته که د دوی د سرپناه مسله ده، که د دوی د زده کړې مسله ده، که د دوی نور بشري مسایل دي، بشري مرستې دي، موجوده حاکمان متاسفانه دغه توانایي نه لري او یا دغه مسله ورته مریتوب نه لري. بل نړیوالې ادارې، البته حکومت له نړیوالو ادارو سره داسې کوم تعامل نه لري. ځینو نړیوالو ادارو خپل فعالیتونه درولې په افغانستان کې، شدا دغه مسله نور هم پیچلې کوي. او زمونږ اساسي هیوادوال چې بیرته راستنیږي واقعا دوی بشری مرستو ته اړتیا لري. دوی اساسي پروژو تامین باید دغه اساسي پروژې ته عملی شي. دوی لپاره کار، دوی د زده کړې مسله ده، د سرپناه مسله ده. نو دغه مسله په سمه توګه، البته دغه مسلې د مدیریت هغه ظرفیت نشته متاسفانه. که دغه مسله په سمه توګه مدیریت شي، د راستنیدنې مسله دا ډیر فرصتونه د فرصتونو لامل کیږي د افغانستان لپاره. زمونږ دغه ډاک ازمکی، البته دا دختی همدغه دخت باید پر کډوالو وویشل شي او دوی د پاره یو نمبر ځمکه ورکړ شي، د خپل یو اقتصادي فرصت رامنځته کوي په دغه ځایونو کې. زمونږ او ساسې د دغه یعنی د راستنېدنې له مسلې څخه ډېره ښه استفاده کیږي، خو چې دا که دغه موضوع په سمه توګه مدیریت شي.
بله شغله انصاری، ستاسو په نظر په افغانستان کې د کډوالو د جذب وغوی ته د کار او روزګار د شرایطو برابرول که په دې نظر څرګند کړي، او تاسو په تیرو شپږو میاشتو کې لیدلی دي چې لکونه کډوال راغلي دي، دوی وضعیت څنګه دی او دوی ته د جذب او د کار شرایط شته و کنه؟
لباد امر غلنا ما مخکې اشاره وکړه چې ډیر افغانان د کار او زیار د امکاناتو فرصتونو د کمښت لوجي یا د نشتون لوجي یا د اقتصادي رکود څخه د اقتصادي سقوط لمخې ګاونډي هیوادونو ته مخه کوي. حکومت او نړیواله ټولنه په کور دننه هیڅ هم غږی نه لري، خصوصي سکتور دغه چې په خپل سر تقریبا په ډیرو مسایلو کې روان دي او لول سره هم همغږي نشته. موږ څو وار په رسمي ډول د رسمي مکتوبونو لمخې د رسمي طرحو لمخې د شته حکومت له راست تر قاعده له ډیرو ادارو سره د ریاست الوزراء ادارې دي که د امارت مقام دي که دغه راز د خاروالیو ادارې دي که الوند وزارتونه دي، له دوی سره خبرې وکړي، بحثونه وکړه تر څو هغه شته امکانات چې شته په دې هیواد کې یا هغه څلوېښت تر اتیا او یو سلو شل میلیونه ډالره چې هر اونۍ د افغانانو په نوم راځي چې دې ته پر یو ګډ میکانیزم کار وکړو چې د ټولنې څلور دیوالونو په توګه د افغانستان ولس، خصوصي سکتور یا ولسی بنسټونه او سکتوري بنسټونه، د حکومت ادارې او نړیواله ټولنه سره د یوې کاري مربع په شکل راغون شي، هغه څه امکانات فرصتونه او ظرفیتونه چې لرو دا سره په میز کې ږدو او د هغې لپاره د افغانستان د پایدار امن او ترقیاتي بهیر لپاره کار وکړو. تاسې فکر وکړئ چې هره اونۍ ویل کېږي څلوېښت تر اتیا او یو سلو شل میلیونه ډالر د ملګرو ملتونو ادارې ته راځي، دا که موږ د کال په دوه پنځوس اونیو کې ضرب کړو هر کال څلور میلیارد یو سلو شپېته میلیونه ډالر افغانستان ته راغلي دي. دا په دریو تیرو کالونو کې ضرب شي نو تقریبا تر دولس دیارلس میلیارد
هم دا خبره کوي. په دې سربېره دوی چې هر ورځ اعلان کوي چې غصب شوي ځمکې بیرته راخلاصي کړي دي، دا ځمکې څه کوي؟ خو باید همدغو خلکو ته یې وسپاري نو که څنګه؟
یعنی تاسو د ځمکو مسله یاد کړه، غصب شوی ځمکې په څو کټګوري دي. یو هغه دي چې مافیایي ادارو غصب کړي او پلورلي دي، په دې کې ځینې هغه خلک چې پخوای مربی درلود اوس هم ممکن مربی ولري، هغوی په لسګونو زره جریب ځمکې غصب کړي، هغوی سره څوک پوښتنه نه کوي.
زما منظور ده هغه ځمکه چې راخلاصي کړي دي، یعنی تثبیت شوي دي او بیرته دوی د اختیار په لاس کې اخیستې دي، هغه ځمکه خو حداقل همدغه خلکو ته وسپاري چې هم وکړي هم ورڅخه استفاده وشي.
اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو، دا اوس زما یو طرح د لاس لاندې وه دا او کار پرې کوم او څو طرحم چې د کابل ښاروالۍ او نورو سره شریکي کړي. زموږ غوښتنه او پیغام دوی ته دا دی چې هغه ځمکې چې له حضرت آدم علیه السلام نه تر دې دمه نه کار په شوی نه کرکیله په شوی نه ترې استفاده شوی، دغه راځي لطفا چې د دې نه کار واخلو، یعنی وزګار ځمکې او د دغه هیواد وزګار خلک او وګړي سره لیست کوي. هر وزارت سره لیستونه شته، د کار وزارت خپل ادارې لري، د ماجرینو وزارت خپل لري. راځي چې دغه وزګار خلک د دې وزګار ځمکو سره وصل کو، د وزګار ځمکې پرې آباد شي، کې څوک 15000 افغانۍ لري، کله 10000 لري، کله کونه او میلیونونه او میلیارډونه لري، دغه پنګه او دغه مټه او بازو او دغه فکری قوت یا ظرفیتونه باید فرار تفری نکدو، بلکه نور ته زمينه مساعده کو چې نه وازی موږ افغانان بلکې نړیوال راشي افغانستان ته پنګونه وکي. دا اوس موږ او تاسو خبرې کوو ل امریکای د د هیواد د کرنې د عبادتو د کلتور د تمدن پروفیسران راغلي دغه څه موجود دي، د نور نړۍ خلک راځي، چینایان راځي، انډیان لیوالتیا لري، ترکان لري، روسان انیان او پایان لري، مګر دا چې د جلب او جذب امکانات او فرصتونه زموږ بیوروکراسي زموږ د حکومت د چارواکو کلانکاری او کاغذ پرانی او د وخت او فرصت ضایع کول زموږ نه اخیستی دی. لکه د مرغه
سلامت حسین انصاری صاحب، مخکې مو له تاسو څخه پوښتنه وکړه چې ولې ایران او پاکستان د کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی. همدا پوښتنه مې له شاغلی میاخیل څخه هم کړې ده. شاغلی میاخیل وایي،
البته بل مسله چې پاکستان او ایران زمونږ او ساسي هیوادوالو باسي، یو دلیل خایداوي چې دغه دواړه هیوادونه داسې فکر کوي چې په افغانستان کې دوی امنیت لري، خو متاسفانه حقیقت دا نه ده. زمونږ او ساسي هیوادوال کله سناسه فزیکی امنیت لري خو رواني امنیت حالته نشته. د دوی رواني امنیت له خطر سره مخامخ ده. د دوی د بشري حقوقو مسائل او نور ستونزې دي.
انصاری صاحب، په خاله ایران او پاکستان سره نړیوالو کغه د ملګرو ملتونو کډوالو لوی اداره او نور هیوادونو مرستې کولې، په دې خاطر چې د میلیونونو کډوالو قربانه دي، فکر نه کوي چې له هغوی سره هم اوس مرستې کمی شوې دي؟ او د دې لپاره چې له هغو څخه مرستې ترلاسه کړي، نو دغه دوه هیوادونو په مهاجرو فشار زیات کړی دی؟
بالکل، دغه هم یو مسله ده چې دا د غوی د اقتصادي او سیاسي ګټو برخه تشکیلوي. موږ او تاسو شاهد یو چې پاکستان د هغو کمپونو چې مهاجر پکې اوسېده د هغې د ځمکو اجاره له ملګرو ملتونو اخیسته، او دا غالبا چې د لسګونو کلونو دپاره دا قراردادونه شوي و. دوی ممکن لا پخوا پیشکي پیسې اخیستې وي د ټولو هغو کمپونو چې په هغې کې ډیری د مجاهدینو له بریا وروسته خالی شوه، خو هغوی پیسې اخیستې وي. دا اوس چې کوم افغانان هلته پراته دي، نه یوازې دا چې ډیری په کمپونو کې نه اوسېږي، په ښارونو کې اوسېږي، هلته پراخې کرایې ورکوي، د هغوی د برېښنا بلونه پرې کوي، هلته چې کار کوي ټکسونه ورکوي. دا یو پراخه مرسته او ګټه ده چې د پاکستان او ایران حکومتونو او نظامونو ته رسیږي. مګر د دې تر څنګ هم دوی تل دا هڅه کړي چې د ملګرو ملتونو د مختلفو ادارو که هغه WHO یا د روغتیایي سازمان اداره ده، که د مهاجرینو اداره ده، که IOM ده، که یونوچا او UNDP او نورې ادارې دي، له هغوی هم په مختلفو شکلونو پراخې مرستې د افغانانو په نوم ترلاسه کړي او خپل ځانونه ور باندې چاخ کړي، چې دا هم موږ فکر کوو یو سیاسي او اقتصادي جفاده ده. ډېره
مننه. او هم افغان کور ودان د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری، همدارس د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د پخوانی سلاکار حفیظ الله میاخیل هم مننه کوي چې زموږ پښتنو ته ځواب ووایو. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
بدلا راشد
دل راشه پخوانی پلونو دی ور بدل گردو لمبا دی کرما زما جانان پخوانی پلونو دی ور بدل گردو لمبا دی کرما زما جانان تپتر چو پوری جدا کرتے لمان لمبا دی کرما زما جانان ارمان بہل تزما دچی ارمان بہل تزما دچی چکٹ میں واقلی تو رخاول میں اڑین امبجے کرما زما جانان چکٹ میں واقلی تو رخاول میں اڑین امبجے کرما زما جانان تبتر سو پوری جدا دلمان امبجے کرما زما جانان دے دے کرما زما جانان.